아사히 라디오.
네, 아사디 라디오 리로 카다르만 와브리둔코 아살라말라이쿰. 누리아 스누리엠 데 아사디 라디오 달룸나네 님 사타 خبري مجله ل خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د دوشنبه ورځ د دیار لسونه نه ویوم هجری المریس کال د خبرګولی یا جوزاد میاشتې شپږشتمه د 2000 میلادي کال د جون ل 15 سره برابر ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان حکومت هیله مند چې د بین الافغاني خبرو لومړنۍ غونډه به د قطر په پلازمینه دوحه کې وشي. پر دې او د افغانستان په اړه په خبرونه کې نور په تفصیلي راپورونه لرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د خوست چارواکي په یو کور په وسلوال برید کې د 15 تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. په لندن کې پرون سلګونو افغانانو د ایران پر ضد مظاهره وکړه او له افغان کډوالو سره د ایراني پولیسو زور زیاتی وغانده. ډېر اروپایي هیوادونه به په یو بې ساري اقدام کې نن او سبا خپلې پولې د نورو اروپایي هیوادونو ترمنځ پرانیزي. د خبرونو تفصیل. د خوست چارواکي پر یو کور په وسلوال برید کې 15 تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. د خوست د والي ویان طالب منګل د پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
نږدې ماسخوتن د اسماعیل خیل او منځوي ولسوالۍ د چرګه او دګانو کلي سره نږدې په یو کور وسلوال برید شوی چې له امله د کور 15 غړي وژل شوي او درې نور ژوبل دي. په ژوبلو او مړو کې یوه ښځه، یو تن سړی او درې ماشومان هم شامل دي.
د ښاغلي منګل په وینا تر اوسه د دغې پیښې لامل نه دی څرګند، خو په اړه یې څېړنه پیل شوې. د پیښې څو تنو شاهدانو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د ټپیانو له منځ یو تن د ژورو ټپونو له کبله نن سهار سا ورکړه او د وژل شوو شمیر شپږو تنو ته ورسېد. په خوست کې بېګنۍ پیښه داسې مهال رامنځته شوه چې تېره ورځ د خوست امنیې قومندان په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د تروریستي او جنایي پیښو د مخنیوي لپاره یې هڅې چټکې کړي او په وروستیو کې په وروستیو دریو اونیو کې 15 عملیات ترسره کړي دي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي ګډو ځواکونو په محمد اغې ولسوالۍ کې هغه دوه ماینونه شن کړي چې وسلوالو طالبانو د دوی په وینا د تګ راتک پر یوې لارې خښ کړي وو. د لوګر د پولیسو ویان شاپور احمدزي د سنیو ته وویل پولې قنداریو سیمه کې خښ شوي دغه ماینونه پرون کشف او همالته له منځه یوړل شول. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. پرون د لوګر ګردیز لویه لاره کې د طالبانو او افغان ځواکونو جګړه کې د سپرلۍ یو موټر څو ځایه په مرمیو ولګېد چې دولسنه پکې ټپیان شول. په جوزجان کې د بزګرو سلګونه هکتاره ولاړ غنم سوځېدلی دي. د جوزجان امنیې قومندان عبدالواحد وجدان وایي د غنمو دغو کروندو پرون هغه مهال اور واخیست چې شبرغان ښار اړوند سیمه کې یو باړوونکی موټر د برېښنا له ستنې سره ټکر شو. په دې پیښه کې یو کس وژل شوی. ښاغلي وجدان ازادي راډیو ته وویل د اور مړه کولو لپاره یې اطفایي سیمې ته لېږلی دي. تېره اونۍ هم چارواکو د شبرغان دشت لیلي سیمه کې د خلکو د بې احتیاطۍ له کبله د سلګونو هکتاره نمو دې سوزیدو خبر ورکړی وو. په لندن کې پرون سلګونو افغانانو د ایران پر ضد مظاهره وکړه او له افغان کډوالو سره د ایراني پولیسو زور زیاتی وغانده. مظاهره کوونکو د ایران سفارت مخې ته مرګ پر ایران د افغانانو وژنه بس کړې او موږ عدالت غواړو شعارونه ورکول. په لندن کې میشت افغان خبریال میرویس افغان ازادي راډیو ته وویل چې پرونی مظاهرې ته د لندن له شاوخوا ښارونو هم افغانان ورغلي وو.
دوی دا غوښتنه لرله چې ایران دی نور پر افغانانو باندې ظلمونه بس کې او هغه افغانان چې ایران شهیدان کړی دي او هغه افغانانو ته چې ایران تکلیف ورسولی د هغوی غور دی وسی د هغوی پښتنه دی وسی د هغوی ګرویژنه دی وسی او دوی له افغان حکومت نه هم دا غوښتنه کوله چې دې موضوع ته په جدي سترګو وګوري. هممهاله مظاهره چانو له نړیوالې ټولنې او د برېټانیا د حکومت نه هم دا غوښتنه لرله چې د ایران د دې ظلمونو خلاف نور پټه خوله پاتې نشي.
پر یوروسو کې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې هم افغانانو د ایران ضد مظاهره وکړه او هلته د افغان کډوالو د موټرو د سوځولو او سنت د هغوی د اچولو پیښې وغندلې. د افغانستان د ملي امنیت شورا پریکړه کړې چې ژر به په دې هدف یو لوړ پوړی پلاوی ایران ته ولاړ شي. د نایجیریا په شمال ختیځ کې د سختدریزو وسلوالو په دوه بریدونو کې له څلوېښتو زیات کسان وژل شوي. د تونلارو ملیشو پر ضد یوې ډلې غړو د جرمني خبري اژانس ته ویلي دا پیښې د بورنو ایالت په دوو بېلابېلو سیمو کې شوي دي. د نایجیریا پاوز پرون وویل دغو بریدونو تر شا د بوکو حرام وسلوالې ډلې لاس دی، هغه ډله چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د لویدیځې افریقا یوه څانګه بلل کیږي. پاوز په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. ډېر اروپایي هیوادونه په یوه بېسار اقدام کې نن او سبا خپلې پولې چې د کرونا وایروس د خپرېدو له امله له درې میاشتو راهیسې تړلې وې بېرته د نورو اروپایي هیوادونو پر مخ پرانیزي. جرمني، بلجیم، فرانسه، یونان او د چک جمهوریت نن خپلې پولې پرانیزي او اتریش هم سبا. د اروپایي هیوادونو دغه ګډ اقدام وروسته له هغې کېږي چې اروپایي کمیسیون تېره اونۍ د دې اتحادیې غړو هیوادونو ته سپارښتنه وکړه چې هر څومره ژر چې کیدای شي خپلې پولې بیرته پرانیزي. د پولو پرانیستل تر ډیره د اروپایي اتحادیې، بریتانیا او د شنګن د غړو هیوادونو پر ادباو اغیز کوي، خو د دغو پولو له پرانیستلو سره سره هر هیواد د کرونا وایروس د ازموینې، قرنطین او د سفر کولو د ځانګړو سپارښتنو په ګډون ځان ته مقررات پلي کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دوی د امریکا په پرتله له کرونا سره ښه مبارزه کړې او په هیواد کې د کرونا وایروس پیښې کمې دي. پوتین دغه څرګندونې پرون داسې مهال وکړې چې په روسیه کې د کرونا وایروس د اصلي شمیرو په اړه ځینې پوښتنې مطرح شوې. دې ته په پام چې په روسیه کې له 1 میلیون زیات کسان پر کرونا اخته دي، خو تر اوسه د کووید 19 ناروغۍ له کبله د شاوخوا 2000 کسانو مړینه تایید شوې. داسې پریښې چې د مړینې رسمي شعر له واقعیت سره اړخ نه لګوي. د ورلد میټرز انفو ویبپاڼې د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې پر کرونا د اخته شوو کسانو شمیر 2 میلیونو ته نږدې شوی، له امله هم تر اوسه له 45,000 زیات کسان مړه شوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړي. کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 10، ټیټه 13. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 1.5، ټیټه 10. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 1.5، ټیټه 22. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 2.5، ټیټه 22. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 2.5، ټیټه 22.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان حکومت هله مندې چې د بین الافغاني خبرو لومړنۍ غونډه به د قطر په پلازمینه دوحه کې وشي.
دغه مذاکرات چې په قطر کې شروع کیږي، زه یقین لرم چې دا به اوږده وي، کیدای شي چې وروسته وختونو کې دا ځینې نور ځینو ته انتقال شي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي روانونه بل کرونا وایروس څخه د روغ شو کسانو دی وینې د اخیستو بهیر پیل شي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په چین کې د کرونا وایروس د لسګونو نویو مثبتو پیښو په ثبتېدو سره په دې هیواد کې د کرونا وایروس نوې څپې ته اندېښنې پیدا شوې. د خبرونې په وروستۍ برخه کې هم د ازادي راډیو د ژوند رنګونو د لړۍ یوه نوې برخه درته خبرو. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صافه او وازي اوریدلې. شي د خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان حکومت هله مندې چې د بین الافغاني خبرو لومړنۍ غونډه به په نږدې راتلونکي کې د قطر په پلازمینه دوحه کې وشي. که څه هم د دغو خبرو د پیل کرنیټه نه دی اعلان شوی، خو له دې وړاندې په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې تر 2 اونیو پورې ښایي دغه خبرې پیل شي. د سولې یو شمېر فعالان د بین الافغاني خبرو پیل ډېر ګټور بولي او وایي دا مهمه نه ده چې دغه خبرې په کوم ځای کې ترسره کیږي. د موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
کته حمله دی وړاندې داسې انګیرل کېده چې بین الافغاني خبرې به د جرمني یا ناروی په کوربتوب تر سره کیږي او دغه هیوادونو د چاره ته چمتووالی هم خودلی وو، خو اوس چارواکي وایي لومړنۍ ناسته دوحه کې کیږي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی پرون یک شنبه پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د ځای په اړه تر اوسه افغان حکومت کومې هوکړې ته نه دی رسیدلی، خو د لیکلي یوازې به لومړنۍ ناسته قطر کې ترسره شي. خاغلی صدیقی په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي او دا هم نه دی ویلي چې قطر کې به دغه لومړنۍ ناسته څه وخت ترسره کیږي. له دې وړاندې په ځینو راپورونو کې وویل شول چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان لپاره د قطر له ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطانی سره پر دې سلا شوی چې بین الافغاني خبرې به په دوحه کې کیږي. د بین الافغانی خبرو پایل ته هیلی وروسته له هغه زیاته شوې چې حکومت وویل راتلونکو ورځو کې د طالبانو 2000 نور زندانیان هم آزادوي او په دې اړه د طالبانو یو پلاوی لا کابل کې دی. د 2000 نور زندانیانو په آزادېدو د خوشی شوو طالب زندانیانو شمیر 5000 ته رسیږي او دا د بین الافغانی خبرو د پایل لپاره د طالبانو لومړنی شرط و. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین پرون ازادي راډیو ته وویل که د دوی 2000 نور زندانیان هم خلاص شي دوی یو اونۍ کې بین الافغاني خبرو ته ځان چمتو کوي. خاغلی شاهین وویل دوی د سولې نیت لري او د همدې لپاره یې له کومې هوکړې پرته په لویو ښارونو کې تاوتریخوالی کم کړی. په ورته وخت کې د سولې عالي شورا پخوانی مرستیال حاجي دین محمد چې یو ځل یې مسکو کې له طالبانو سره مخامخ کتلی هم دي د دوهې راتلونکې ناسته ډیره ګټوره بولي. نوموړي له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل هڅه باید وشي چې د بین الافغاني خبرو د پیل د فرصت له لاسه ونه وځي.
دغه مذاکرات چې په قطر کې شروع کیږي دې کې شک نشته چې د قطر سره د سعودي روابط ښه نه دي یا د امارات روابط ښه نه دي، خو دې خبرې موږ ته ډېر اهمیت لري چې دا مذاکرات شروع شي. دې خبرې د مذاکراتو د ناستې دا کار یو ضروري دی چې دوی یو ځل کینی سره دغه ناسته زه یقین لرم چې دا به اوږده به وي کې دایسي چې وروسته وختونو کې دا ځینې نور ځینو ته انتقال شي.
د سولې د خبرو له تودېدو سره د جګړې لیکې هم تودې شوي. د افغانستان امنیتي بنسټونو پرون وویل یوازې تیره اونۍ طالبانو په ټول هیواد کې 400 امنیتي سرتیري وژلي یا ټپیان کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیګاش په ازادي راډیو ته وویل دوی د تیر کال د همدې مودې پرتله 40% شاوخوا تاوتریخوالی کم کړی او دغه جګړه هم چې شوې د ده په باور لامل یې د دوی سیمو ته د افغان ځواکونو ورتګ دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان عام روغتیا وزارت وایي روانه اونۍ بل کرونا وایروس څخه د روغ شو کسانو د وینې د اخیستو بهیر پیل شي. دا وزارت وایي له کووید 19 څخه د روغ شو کسانو د وینې پلازما به د کرونا سختو ناروغانو ته وکارول شي. د افغانستان عام روغتیا وزارت له ټولو هغو کسانو څخه چې له کرونا روغ شوي غواړي د سختو ناروغانو د درملنې لپاره د وینې بانک ته ورشي او خپله وینه ورکړي. په دې اړه نور جزئیات د خاطر پردې سپر پورت کې.
په کرونا وایرس داخته کسانو درملنې لپاره نوې طریقه. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي هغه کسان چې له کرونا وایرس څخه روغ شوي د هغوی د وینې له پلازما څخه به هغه ناروغانو ته چې په سخت وضعیت کې دي استفاده وکړي. د دغه وزارت چارواکي وایي تر اوسه دغه طریقه په کابل، هرات او بلخ ولایتونو کې کارول شوې او پایله یې تر ځایه ښه ده، خو هغه کسان چې له کرونا رغېدلي دغه وزارت په پام کې لري روان اونۍ له همدغه کسانو وینه واخلي او د وینې مرکز بانک ته یې ورټول کړي. پلازما د انسان په بدن کې د وینې 50% برخه ده. دغه 50% مایع په خپل ترکیب کې لیپټ، مالګه او پروتین لري. د افغانستان د عام روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي له هغې وروسته چې دغه وینه راټوله شوه راتلونکې اونۍ به په افغان، جاپان او الیجنا روغتونونو کې تطبیق شي.
ما از همتنای خود خواهش ما از همتنای خود ای است
که سمو غوښتنه له هغه کسانو څخه چې د کرونا وایرس څخه بیرته روغ شوي داله چې د وینې بانک ته لاړ شي او له خپلو هیوادوالو سره چې په کرونا اخته شوي د وینې ورکړې له لارې مرسته وکړي. د وینې بانک ته دې راشي تر څو موږ یې وینه نورو ناروغانو ته چې وضعیت یې سخت دی تطبیق کړو.
د ښاغلي
سمسور په خبره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت غواړي له دې کار سره یوه ساینسي مطالعه ترسره کړي او په پایله کې یې پیدا کړي چې د وینې پلازما په ناروغانو څه ډول تاثیر پرېښودی شي. له کرونا وایرس څخه روغ شوي کسان اړ دي چې 350 سیسي وینه ورکړي، خو پوښتنه دا ده آیا ټول هغه کسان چې له کرونا روغ شوي کولی شي وینه ورکړي؟ د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیان وایي هغه کسان چې د کرونا پی سي آر ټیسټ مثبت وي او له یوې اوږدې مودې وروسته بیرته روغ شي، ټیسټ بیا ځلې منفي وي، کولی شي وینه ورکړي. خو د هغه په خبره هغو کسانو ته لومړیتوب ورکول کیږي چې د وجود دفاعي سیستم یې قوي وي. هممهاله بله پوښتنه دا ده آیا کولی شو د وجود د انټیباډي معلومولو لپاره په دې شوي ټیسټ باندې باور وکړو که نه؟
ستونزه چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې شته، هغه د کیتونو جوړښت دی چې دومره د اعتبار وړ نه دی. هغه کسان چې د وجود انټیباډي منفي وي، په دې معنا نه ده چې د وجود د وینې پلازما کې انټیباډي نشته.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت همدارس له هغو کسانو څخه چې د وینې انټیباډي مثبت تشخیص شوي وي خو کرونا یې تېره کړې وي، او هغه کسان چې د وینې د انټیباډي ټیسټ منفي وي، له دواړو مرحلو وینه راټولوي او ټیسټ کوي. که هر مرحله د کرونا ناروغانو د رغېدنې لپاره مرسته وکړي، ترې استفاده کوي. د وینې د انټیباډي ټیسټ یوازې په کابل، هرات او بلخ ولایتونو کې په هغه روغتونونو کې کیږي چې د کرونا وایرس لپاره ځانګړي شوي دي، خو ځینې خصوصي روغتونونه هم دغه ټیسټ د پیسو په مقابل کې ترسره کوي. له دې وړاندې د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست ویلي وو له کرونا وایرس د روغ شویو کسانو د وینې پلازما یې په شپږو کسانو ټیسټ کړي چې پایله یې ښه وه. خو په کابل کې د لیجنا روغتون رئیس محب الله بارکزی وایي تر اوسه یې د وینې پلازما په دوو ناروغانو تطبیق کړي، خو پایله د قناعت وړ نه ده. نوموړی وایي هغه ناروغان چې حجرې او سږي خراب شوي وي، تر ډیره د وینې پلازما ورته ګټه نشي رسولی.
تر اوسه یوازې 40% مو نتیجه ترلاسه کړې، خو اړتیا ده چې په ډیرو ناروغانو دغه پروسه وازمایل شي. په یوه یا دوه ناروغانو نشو کولای سمه نتیجه ترلاسه کړو. مثلا که یو ناروغ ډیرې وضعیت خراب وي او ټول سږي او حجرې خراب شوي وي، د وینې پلازما ورته ګټه نشي رسولی.
په هلن هیواد کې د داخله ناروغۍ د ټولنې غړی اسدالله جرفبین په دې باور دی که د کرونا وایرس څخه جوړ شوی او کسانو د وینې له پلازما څخه نورو ناروغانو ته استفاده وشي، دا یوه ښه لاره ده. د دې لپاره چې دغه چاره شاوخوا لس کاله وړاندې هم په یو شمیر هیوادونو کې چې هغه مهال هم ورته ناروغۍ رامنځته شوې وي، ناروغانو ته کارول شوې وه او پایله یې هم ورکړې وه.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
کرونا وایروس چې په تیره دسمبر میاشت کې له چین څخه سر راپورته کړی، په وروستیو کې بیا په چین کې د وایروس مثبتې پیښې ډېرې شوي، او له دې سره دا اندېښنې زیاتې شوي چې د دې وایروس نوې څپه ښایي پیل شوې وي. په دې اړه وروسته په خپرونه کې په تفصیل اوری، خو اوس د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد تکل ته به غوږ شو.
د ملګرو ملتونو خپرنیز ارګان یو این نیوز په خپله وروستۍ ګڼه کې د جرمونو د نړیوالې محکمې یا آی سی سی لخوا په افغانستان کې د بشري جرایمو په برخه کې د دې محکمې د تحقیقاتو په اړه د متحدو ایالاتو د وروستیو اقداماتو پر وړاندې د خپلې اړوندې محکمې د اجراءاتو دفاع کړې ده. د جرمونو نړیوالې محکمې د روان کال په مارچ میاشت کې په افغانستان کې د 2003 او 2014 کلونو ترمنځ د امریکا د پاوځ او نورو ټولو اړخونو لخوا د شویو بشري جنایتونو د څیړنې په اړه خپل پریکړه اعلان کړه. د امریکا حکومت د پنځشنبه په ورځ د آی سی سی پر یو شمیر غړو یو لړ بندیزونه اعلان کړل. د شنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو، دفاع وزیر مارک اسپر، د ملي امنیت سلاکار رابرت او براین او لوی څارنوال ویلیام بار د محکمې د هغو چارواکو پر ضد چې په څېړنو کې ښکیل دي نورې څرګندونې هم وکړې. د هغو اقداماتو له مخې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم تایید کړي، د آی سی سی پر دې چارواکو او د هغو پر کورنیو د سفر او اقتصادي بندیزونه لګول کیږي. د دې تحقیقاتو مشري د آی سی سی لوی څارنواله فاتو بنسودا کوي. یو این نیوز د آی سی سی د خپلواکۍ او بې پرېتوب په اړه د امریکا د لوی څارنوال ښاغلي بار د څرګندونو هغه برخه رانقل کړې ده چې وایي آی سی سی د نړۍ د غیر مسؤولو مخکښانو لخوا تر یوې جوړې شوې وسیلې لږ اوچته ده. خپرونه د دې انتقاد په ځواب کې د آی سی سی د قاضي او ګانکوان نظر راخیستای دی چې وای آی سی سی د روم د اساسنامې پر بنسټ جوړه شوې او کله چې د بیرحمیو او جرایمو په اړه څیړنو ته اړتیا پیښیږي نو دا محکمه د کورنیو قضایي سیستمونو ترڅنګ وروستۍ متممه قضایي مرجع ده. امریکا د جرمونو د نړیوالې محکمې غړیتوب نه لري، خو افغانستان د ملګرو ملتونو د دې اړوندې محکمې غړیتوب په 2003 کال کې ترلاسه کړ. د امریکا د پاوز خبرنیز ارګان ملټری ټایمز په خپل وروستۍ ګڼه کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه څرګندونو ته کتنه کړې ده چې د پوځي محصلینو د فراغت په غونډه کې وکړې او په هغو کې افغانستان هم یاد کړ. ښاغلی ټرمپ د شنبه په ورځ د نیویارک په ویست پوینټ کې د متحدو ایالاتو د پوځي اکاډمۍ د محصلینو د فراغت غونډې ته په وینا کې په دوهمه نړیواله جګړه کې د فاشیزم پر ضد له مبارزې نیولې په شپېتمه میلادي لسیزه کې په امریکا کې د نژادي توپیر پر ضد د مبارزو تور پوستو محصلینو تر خوندي کولو پورې تر ډیره د دې اکاډمۍ د کارنامو یادونه وکړه، خو هغه په خپله وینا کې د نورو مسایلو د یادونې ترڅنګ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې د توجیه هڅه هم وکړه. ملټری ټایمز د ښاغلي ټرمپ د څرګندونو هغه برخه راخیستې ده چې وایي په لرې پرتو وطنونو کې هلته چې حتی خلکو یې نوم لا نه دی اورېدلی د زړو جګړو ختمول د متحدو ایالاتو کار نه دی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له مخې ټول امریکایي ځواکونه به د 2021 کال په مې میاشت کې په دې شرط له افغانستانه وځي چې طالبان به له تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کوي، د افغانستان له قلمرو څخه به پر نورو هیوادونو حملو ته اجازه نه ورکوي او له افغان حکومت سره به د بین الافغاني خبرو په نتیجه کې په قدرت کې شریکيږي. د ترامپ ځینې مخالفین له افغانستانه د امریکا د پوځي ځواکونو د ایستلو له پریکړې سره مخالفت کوي او وایي چې دا به د طالبانو پر وړاندې د امریکا د ماتې د منلو په معنا وي. ملټری ټایمز په دې اړه د ترامپ د وینا هغه برخه نقل کړې ده چې وایي له دې وروسته که جګړه کوو نو یوازې او یوازې موږ به یې ګټونکي یو.
د سهار اووه بجې او 22 دقیقې کېدونکې دي. په چین کې د کورونا وایروس د لسګونو نویو مثبتو پیښو په ثبتېدو سره په دې هېواد کې د کورونا وایروس نوې څپې ته اندېښنې زیاتې شوې دي. د چین په دوو ګاونډیو هند او پاکستان کې هم پرون په کورونا وایروس د اخته شوو کسانو په شمېر کې د زیاتوالي راپورونه ورکړل شول. اسدالله لودینې نور جزئیات اوروي.
چین پرون یک شنبه په تیره یوه میاشت کې د کورونا ویروس د لوړو شمیرو خبر ورکړ او دغه لته دغه ویروس د دویمې څپې اندېښنې پیدا شوې. په چین کې د تازه ثبت شوو 500 قضیو له ډلې شپږ دیرسه په پلازمینه پیکن کې رامنځته شوې چې له لویو پلورنځیو او بازارونو سره اړیکه لري. چین د دغه بدلون په جواب کې د کورونا ویروس معاینې ډېرې کړي، د سفرونو په اړه یې خبرداري ورکړی او له دغو قضیو اغیزمن شوي بازارونه یې تړلې دي. د چین حکومت په اغیزمنو شوو سیمو کې امنیتي کسان ګمارلي او خلک یې په کور کې قرنطین ته هڅولې دي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنه کې اکثره هیوادونه د پولو پرانستو ته چمتووالی نیسي. کورونا ویروس د لومړي ځل لپاره د چین په ووهان کې پیدا شو چې په چټکۍ سره ټولې نړۍ ته ورسید. تر پرون ناوخته پورې شمیرو ښوده چې ټوله نړۍ کې په دغه ویروس د اخته شوو کسانو شمیر څه باندې 1,000,000 ته ورسید او له دې کبله 4,13,000 کسان مړه شوي. د چین په ګاونډ پاکستان کې پرون د پلان وزیر خبرداري ورکړ چې د جون میاشتې تر پایه ممکن په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر دوه برابره او تر یوې بلې میاشتې یې شمیر له 1,000,000 واوړي. د پلان وزیر اسد عمر دغه خبرداري داسې مهال ورکړی چې ویل کېږي پاکستان کې ډیر کسان د کورونا ویروس د مخنیوي په اړه سپارښتنو ته پام نه کوي. ښاغلی عمر د یک شنبې په ورځ اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل که د روغتیایي کارپوهانو سپارښتنو ته پام ونه شي د جولای تر پایه به 1,200,000 پاکستانیان په کورونا اخته شي. دغه هیواد کې د پرون ورځې تر پایه د کووید 19 ناروغۍ 1,400,000 پیښې ثبت شوې وې او له دې کبله د 2,200 کسانو د مړینې خبر ورکول شوی. د پاکستان په ګاونډي هیواد هند کې له کورونا ویروس سره مبارزه چټکه شوې. هلته اوس د ریل 500 واګونونو د کورونا ویروس د معاینې د وړو مرکزونو په توګه کار اخیستل کیږي. نوی ډیلی پرون ویل دوه ورځو کې د کورونا 2,090 پیښې ثبت کړې دي. ډیلی، ممبئی او حیدرآباد هغه ښارونه دي چې هند کې کورونا ډیر ځپلی. یوازې ډیلی کې کورونا ویروس شاوخوا 40,000 کسان نیولي او 1,270 تنه یې مړه کړي دي. د نوې ډلې یو لوړپوړي چارواکي منش سیسودیا پرون وویل د کورونا وایروس خپرېدو ته په کتو یوازې دغه ښار کې به د جولای میاشتې تر نیمایي پورې په دغه وایروس د اخته شوو کسانو شمیر 15 لکو ته ورسیږي. ټول هند کې تر اوسه 3,21,000 کسان په کورونا اخته شوي او له دې ډلې 9,200 تنه مړه شوي دي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د خوست چارواکي په یو کور په وسلوال بیت کې د 5 تنو د وژل کېدو او د 3 تنو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د خوست د ولیویانت طالب منګل د پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوو کې 3 ماشومان یوه ښځه او یو سړی شامل دي. دغه راز 2 تنو د پیښې په اړه عیني شاهدانو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې نن سهار یو کس چې ژور ټپونه یې درلودل هم انسا ورکړه. د لوګر امنیتي چارواکي وایي ګډو ځواکونو په محمد اغي ولسوالۍ کې هغه 2 ماینونه شن کړي چې د دوی په وینا وسلوالو طالبانو د تګ راتګ پر یوې لارې خښ کړي وو. په جوزجان کې د بزګرو سلګونه هکتاره ولاړ غنم سوځېدلی. د جوزجان امنی قمندان عبدالواحد وجدان وایي د غنمو دغو کروندو پرون هغه مهال اور واخیست چې شبرغان ښار اړوند سیمه کې یو بړوړونکی موټر د برېښنا لستنې سره ټکر شو. په پیښه کې یو کس وژل شوی دی. په لندن کې پرون سلګونو افغانانو د ایران پر ضد مظاهره وکړه او له افغان کډوالو سره د ایراني پولیسو زور زیاتی وغانده. د نایجیریا په شمال ختیځ کې د سخت دریځو وسلوالو په 2 بریدونو کې له 40 زیات کسان وژل شوي دي. د توندلارو مرشو پر ضد د یوې ډلې غړو د جرمني ډی پی خبري اژانس ته ویلي دا پیښې د بورنو ایالت په 2 بېلابېلو سیمو کې شوي دي. د نایجیریا پوز ویلي د دغو بریدونو تر شا د بوکو حرام وسلوالې ډلې لاس دی. ډیر اروپایي هیوادونه په یو بېسار اقدام کې نن او سبا خپلې پولې چې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله یې له 3 میاشتو راهیسې تړلې وې بیرته د نورو اروپایي هیوادونو پر مخ پرانیزي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دوی د امریکا په پرتله له کورونا سره په ښه مبارزه کړې او په هیواد کې د کورونا وایروس پېښې کمې دي.
ژوند رنگونه